یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د کابل په یو خوانیز مرکز کې پرونی حمله په کلکه وغندله. سرمنشي د وژل شوو کسانو د کورنۍ او لغړو سره خواخوږي څرګند کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله یې کړې ده. ګوتریش ټینګار کړی چې تعلیم یو اساسي حق دی او د تلپاتې سولې او پرمختګ لپاره ضروری دی. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د بریټ په کلکه غندلې دی. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څلور ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د نهو تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د دې وزارت خبر پاڼې پرون ایرنا رسمي خبری اژانس ته چې خبره کړې ده، په کې راغلي دي چې په نیول شو کې د جرمني، پولند، ایتالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلودو د مخنیوي لار همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زلنسکی زیاته کړه چې روسیا لموږ غلا کوي. د ده اشاره د دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې لخوا له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. روسیه دغه هیواد له خاورې سره د اوکراین د خاورې د یو شمېر برخو د یو ځای کېدو په محکومیت کې د ملګرو ملتونو شورا ته د امریکا او البانیا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو کړ، خو چین دغه پریکړه لیک ته سپینه رای ورکړه. په امنیت شورا کې د دغه پریکړه لیک پر سر تر رای اخیستو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین څلور غصب کړي سیمې د خپل هیواد له خاورې سره یو ځای کړی دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنځم به پورز له متحده ایماراتو څخه استرالیا ته روانه شو چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې وار لمخه تک ګټور وباله.
ترڅو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا، د پیچونو او د وخت سره بلدتیات ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښې آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي چې هغوی به هم زر استرالیا ته راورسیږي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د بریټ په اعتراض نن یو شمېر نجونې او ښځو لارین کړی. لارینوالی وایي چې نږدې 500 تنو ته رسېده د عدالت او نسل وژنه د پای ته رسېدو شعارونه ورکول. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور او مرکه لرو. د غزنی د لس ورځنیو کرکټ سیالیونه به د دې ولایت په سطحه غوره لوبغاړي انتخاب شي.
دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال موږ د ټیم نه یا دغه لوبډلونه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
او په نړیواله مسالې کې به د اوکراین کرکچ ته تمکیکو چې د امریکا ولسمشر له روسیې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو رد کړی دي. نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د بریټ په اعتراض نن یو شمېر نجونه او ښځو لارین کړی. لارینوال چې شمېر یې نږدې 500 تنه ته رسېده د عدالت او نسل وژنې پای ته رسول شعارونه ورکول. له دوی یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویل نور باید دا وضعیت بند شي. لارینوالی دا هم ادعا کوي چې د طالبان لخوا وهل شوي او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د کاچ خوانیز مرکز د پرونی بریټ د مرګ ژوبلې کره شمېره لا هم نه ده معلومه. جزئیات په دې راپور کې.
حسین از جهالت، حسین از جهالت، نسل کشی را متوقف کنید. د معترض نجونو خوځو غوونه دي چې نن یې لټول محدودیتونو سره سره خپل غک پورته کړ. د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیس کې پکاچ خونیز مرکز د برید غندل او د عدالت غوښتنه ده. د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي رادیو ته وویل
زموږ نننۍ اعتراض په کاچ خونیز مرکز کې د قرباني شویو انجونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي، یو بدلون باید راشي. تر هغه چې نسل وژنه پای ته ونه رسیږي او افغانستان کې ځانمرګي کیږي، موږ به خپل مبارزه ته دوام ورکړو. دا د خلکو د زړونو د تسلیت لپاره نه کوو، بلکې دا مبارزه ده او زموږ هدف هم واقعي مبارزه کول دي.
خو مرمن پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکې وهلي او سپکې سپورې ورته ویلي. هغې دا هم وویل چې د شهلا په نوم یوه مېرمن طالبانو په ټوپکو تر دې حده ووهله چې روغتون ته یې یوړه. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د امنیتي ادارو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. پرون سهار نږدې 8 بجې د کابل په لویدیس کې کاج خونیز مرکز په نښه شو. د کابل امنیه قومندانی وای د دې خونیز مرکز دننه ځانمرګ بریټ شوه. خو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل څو تنو بریټ کوونکو لومړی د کورس ساتونکو په ډز وویشتل او بیا دننه ولاړل او وروسته چاودنه وشوه. بریټ داسې مهال وشو چې د کاج خونیز مرکز دننه د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه او سلګونه زده کوونکي چې اکثریت یې نجونې وي د خپل خیر راتلونکي لپاره خپل بخت ازمویه. طالب چارواکو پرون وویل چې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د 22 تنو وژل شویو تصویرونه خپاره شوي چې 10 نجونې او 2 هلکان دي. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او خزوي هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د هغو کسانو لپاره راوتلی یو چې هر ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی ترڅنګ ودرېږو او دوی زموږ ترخوا ودرېږي او په ګډه خپل غږ پورته کړو. نږدې 15 رینجر موټرونه راغلل سو زموږ لاریون وپاشي، خو موږ خپل لاریون روان وساته.
په کابل کې لخزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوال ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشل لپاره هوایي ډزې کړې او ترخوای هغه خبریالان هم نیولي او ورسره یې سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د کاچ پونم پر خوانیز مرکز له برید وروسته د خبرګونو نه دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی دی چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه دی وکړي. یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او پخانیو چارواکو له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره دی ودرېږي. د کاچ پونم پر خوانیز مرکز د تیر ورځې په بمی چاودنه کې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ سنا ملکیان ووجل شول او ویشتن نور اټپیان شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي، د کابل ښار په خوانیز مرکز کې په وحشتناک برید کې لسګونه انجونې او هلکانو وژل شول. چارواکي باید د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د قومیت او جنسیت په پام کې نیولو پرته باید زده کړو ته په خوندي توګه د لاسرسي زمينه برابر کړي. بلخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د دې پیښې د عاملینو د نیول غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ په امن او سوله ییزه فضا کې د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق ټینګار کوي. د پیښې د یو شمیر امریکایي چارواکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پیښې دردولای دی. نوموړي لیکلي، د هزارګانو پر خوانځي د یو بل بریت او دومره مړو او ټپیانو په لیدو مې زړه درد کوي. په بیګناه زده کوونکو باندې د بریت لپاره هیڅ توجیه نسته. د افغانستان د ښځو، انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي چې د افغان بیګناه انجونو او هلکانو چې د غوره راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي، وزل او ټپي کول یې له درک لوړه خبره ده. هغې پر ټویټر باندې لیکلي چې هزارګان د نرمو اهدافو له امله زیانمنون کې ټولنې په توګه ایوازې پریښودل سوي دي. خو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د هزارګانو له مشرانو هم دی، د دې برید په اړه د خوشنۍ پیغام خپرولو په ترڅ کې له هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي او مبارزې ته دوام ورکړي. هغه څه چې چی د طالبانو ضد مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پر ټینګار کړی دی او لیکلی دی چې موږ باید په ګډه د افراطیت او تروریزم څخه د پاک افغانستان لپاره هلې ځلې وکړو. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د محمد محقق د خبرو په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې څو موده وړاندې مهدی بلخابی هم د ښاغلي محقق په ډاډ په مقاومت لاس پورې کړی و، خو نه یوازې محقق ملاتړ ونه کړ بلکې له هېواده یې پر وستلو هم ونه توانېد. ښاغلي سمنګانی لیکلي، په حقیقت کې د مهدی نابودي د حق لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، ځکه د یو ځوان هزاره رقیب نه یې نجات وموند. هڅه مو کړه په افغانستان کې د هزاره توکمو د امنیت د خوندیتوب په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایان بیان یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ له دغې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې دوی د امنیت د ټینګښ لپاره هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې یې د داعش ډلې تر 1400 ډیر غړي نیولې دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کې د کاچ په نوم پر خوانیز مرکز له برید وروسته نړیوالو غبرګونو ښکاره کړی وو. همدارنګه په تېر راپور کې هم تاسو واوریدل چې نن یو شمېر نجونو او ښځو د دغه برید په غبرګون کې لاریون کړی دی. همداشېبه په سټوډیو کې را سره حقوق پوه صلاح الدین سیدی وصل ده او د دې موضوع په اړه باندې د هغوی سره به نورې خبرې وکړو. سیدی صاحب، نوموړی خوستړی مشه خبرونې ته په خیر راغلی. په پیل کې کړه دا وایي چې دغه حمله چې پرون شوی و دا یوازینی حمله نه ده چې په دې میاشت کې په هزاره او شیګانو باندې کیږي. تاسو رته دا وایي چې دغه حمله هدف څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رپورت مې واورید پر رپورت کې او سلسله دا مې دقتونه شته دي. په هر صورت دلته یو بنیادی خبره د هزاره او د شیو ترمنځ د تفاوت خبره ده. زما په پوها باندې مسؤولانه تحلیل، مسؤولانه قضاوت هغه وخت وړاندې کیږي چې سړی مشخصه دوسیه ولري او د استنداق د قواعدو پر اصولو باندې معین انګیزه او معین شکوک رفع کی او په اصلي په اصطلاح متهم او یا متخلف باندې تمرکز وکړي. دا چې نه لرو اوس تحلیلي بحث کوو. د دې تحلیلي بحث پرانا کې ویل پکار دي چې د دې حملو اساسي انګیزه مخکې د دې نه چې د هزاره بودن مسله وي، د شیعه بودن مسله مطرح کېدلی شي، او هغه هم د داعش او القاعده او یو سلسله نورو افراطي فهمونو د پاره چې آی په نظر باندې د شیعه مذهب په بعضی موارد کې یا په ډیرو موارد کې د هغه د نظر د اسلام نه وته دی او د تزره رسول تر یو حد پورې په اصطلاح هغه شرعي مبرر ورته پیدا کړي. د دې خبرو په نظر کې نیول سره زما په پوها باندې د طالبانو د سیاسي د رسمي سیاست په ډول باندې د اوسنی حالت چې لري غیر مشروع په اصطلاح پیژندل شوی نه دي. د نړیوال په کچه خپل مشکلات لري. زما برداشت دا دی د
سیدی صاحب تاسو هدف دا چې دغه حمله چې کیږي کته هم د دې حمله مسولیت لا تر اوسه پورې داعش نه اخیسته، خو د نه ورته داسې حمله چې په د کابل په لویدیس کې کیدلې داعش به مسولیت منه. یعنی دی غواړي چې په یو ډول باندې حالت شي مذهبي وزپی نه طالب حکومت
نه هزارګان. یعنی اما غسیم چې وویل د دې قضایا او ترشا استخباراتي لاسونه کېدل شي د طالب د وسنی حاکمیت په ګټه نه دی. اما په یقیني ډول سره ویلای شم چې د طالب حاکمیت دغه غیر رسمي پیژندل شوی چې رسمي نه پیژندل د دې حاکمیت د مسؤلیت لري، په دې چې د تمامت خادي امنیتي ځواکونه په لاس کې دي، د نورو نه صلاح اخسته ده، امنیت یې نشي ساتلی، او د هغه په نتیجه کې او د مسلکی پوسټونو په سر کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي، او دا او داسې نور په یقیني ډول ویل شم چې انګیزه د اصلي کېدای شي استخباراتي وي، کېدای شي او مطمئنا شوې ده چې ایدیولوژي کې دي چې شیعاګان په اصطلاح د دین خارج بوري داعش او دالي، اما مسئول درجه اول د قانون له لحاظه د طالب اوسنۍ حاکمیت.
سیدی صاحب دغه کپلندو کې راته وای چې اوس کابل کې طالبان ادعا کوي چې دوی اوازینې چې د افغانستان وګړو ته تضمین کړي هغه امنیت ده، خو دلته د هزارګان یا شیګان چې په کابل په لیدویس کې اوسېږي دوی هر ونی د دغه یو برید سره مخامخ کیږي. تاسو فکر کوئ چې د داعش ډلې نه یا هغه څوک چې دغه بریدونه تر سره کوي په سیمه کې به داسې کوم هیواد وي چې ملاتړ وکړي؟
دلته د ګټو د منافع او د مصالح خبره ده. مونږ چې وایو امریکا، مونږ چې وایو ایران، مونږ چې وایو پاکستان، په دې هیوادو کې د سیاست د پلي کولو لپاره د یو سلسله برنامو د پلي کولو لپاره مختلف مراکز وجود لري. که چیرته دا مراکز په نظر کې ونه نیسو بیا مشکل غټیږي. مطمئنا په ایران کې داسې مراکز شته دي چې د خپلو سیاسي اهدافو د تحقق لپاره دا کار کولای شي او کوي. په پاکستان کې مطمئنا معنی کړی شته دي په داخله د حاکمیت کې د افغان د طالبانو داسې افراد او اشخاص دي چې موږ مستند ولیدل چې از ظواهری د دې په دمن راووت. په دې خاطر باندې دا مختلف ابعاد لري شی او لري چې په قطعي ډول د دې سوال جواب ورکول به لږ درګان کړي.
ډیر زیاته مننه حقوق پو صلاح الدین سیدی و چې موږ سره یې د پرونی بریټ په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس په اوکرين کړکیچ د ورشو واشنگټن روسي ته خبرداري ورکړی چې کله به هم د رسمي ونمنې چې د اوکرين د خوري او برخه لخپلې خوري سره یو ځای کړي. ولسمشر جو بایدن روسته تر دې د سرګندونی وکړي چې د روسي ولسمشر هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکرين د خوري او برخه له روسي سره الحاق شي. د ولادیمیر پوتین تر دې اقدام روسته نړیوال بانک له روسي سره د لسګونه میلیونو ډالرو مرستو شمنه وکړه. جزئیات پر سره په استډیو کې اشیبر صاحب شریک کړي. ستړي مشي
مننه کورودان. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسي جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د روسي له خاورې سره د اوکرين د خاورې د څلورو سیمو یو ځای کېدل به کله هم پرسمیتونه پیښنی. ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دی وی د پوتین کارونه د دستونزو نقشه ده، له شرمډکه ټول پښتنه تر سره کړه او متحده ایالاتونه به کله هم د پرسمیتونه پیښنی. صادقانه وایم نړی به همونه پیشنی. دی نشی کولای د خپل گاونډي خاورونی سی او په دې سادهګۍ ورسره وتشتي. جو بایدن پرون روسه تر دې په واشنگتن کې د خبري وکړي چې تر دې مخکې په ماسکو کې د روسي له خاورې سره د اوکرين د زاپاروژیا، خرسون، لوهانسک او دونیسک سیمو د الحاقیدو په پار رسمي غونډه جوړه شوه او ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې سیمو خلک به د تل لپاره د روسي تابعیت خپل کړي. بلورته د پوتین تر دې اعلان وروسته نړیوال بانک د اوکرين د بیا رغونې لپاره د 520 میلیون ډالر مرسته تسویب کړه. نړیوال بانک د جمعې پر ورځ ویل لدی نوې مرستې سره د دوی کومک له کیف سره 13 میلیارد ډالر ته ورسید. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکرين بریټ پیل کړ. د نړیوال بانک له 13 میلیارد ډالر مرستو څخه 11 میلیارد اوکرين ته رسیدلې دي. د ختیځ اروپا لپاره د نړیوال بانک مشر اروب بانرجی وویل نړیوال بانک اټکل کوي چې اوکرين تر راتلونکو دریو کلونو په مخه تر 100 میلیارد ډالر ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د اوکرين جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی ویلي دي چې کله به هم د ماسکو د غیر قانوني پریکړه ونه مني چې د اوکرين د خاورې او برخه لخپلې خاورې سره یو ځای کوي. زلنسکی په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناتو سره د اوکرين په غیر قانوني ډول له روسي سره د اوکرين د خاورې د یو ځای کېدو او بخشي. زلنسکی په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناتو سره د اوکرين د یو ځای کېدو په برخه کې له اوکرين سره مرستندوی شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو د کابل په لویدیز کې پر پرونی خونړۍ حمله لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک پوسټ د دې پیښې د جزئیاتو او مرجوبلو له بیانولو وروسته د طالبانو د کابل د امنیت قومندانې ویندوی خالد زادران خبري راخستی چې ویلي دي په کار ده چې د هرې لوی غونډې جوړونکې مخکې تر مخکې دوی ته خبر ورکړي چې امنیتي تدابیر ورته زیات کړي. د دې حمله او د ته ورته د نورو دا ډول بریدونو په خاطر پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې د خلکو امنیت نشي ساتلی. کاناډای ورسپانې ګلوب ان مل د کاناډا د هغه قانون په اړه لیکنه خبره کړې چې افغانستان ته د کاناډا د بشري مرستو مخه نیسي. په دې لیکنه کې چې سرلیک کړي د کاناډا تروریستي ضد قانون له دې سره سره نه دی بدل شوی چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او ژمی پر رسیدو دی. ګلوب ان مل لیکي مخالف ګوندونه او مرستندوی ډلې وایي چې د صدر اعظم ترودو حکومت په دې کار چې په تروریستي ضد قانون کې استثنا نه مني خپل پښه وهي. د ملي ډیموکرات ګوند غړی هیدر مکفرسن چې د صدر اعظم د بهرنیو سیاستونو منتقد دی د افغانستان په اړه په تروریستي ضد قانون کې د بدلون نه راوستلو دلیل سیاسي اراده دخيله بولي. په جون میاشت کې د څو ګوندونو یوې کمیټې له حکومت وغوښتل چې دا قانون تغییر کړي څو د بشري مرستو مؤسسې بیل دي چې د طالبانو په مرسته تورن شي له افغانانو سره مرسته وکړي شي. په مارچ میاشت کې د لاسو مرستندوی مؤسسو استازو د پارلمان غړیو ته وویل چې دوی حتی په افغانستان کې خپل موټر چلوونکو ته معاش یا ډوډۍ نشي ورکولای ځکه چې که دوی پیسې ورولیږي طالبانو ته مرسته ګڼل کیږي او دا د تروریستي ډلې ملاتړ بلل کیږي ځکه چې له 2014 میلادي کال راهیسې د کاناډا په قانون کې داسې لیکل شوی دی. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي چې د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پېښ کړی دی. د تیر کال په اگست کې وخت تل رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول په تیر بیا د شزو پر کار او تعلیم او دا چاره د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمینه کړی شي. د کاناډا سور صلیب، د کاناډا اسلامي خیریه مؤسسه، د کاناډا د پاملرنې مؤسسه، ورلد ویژن او غنی نور مرستندوی مؤسسه د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت رغ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنوي قوانینو کې استثناء قائل شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې له 1900 ورځو دوام څخه وروسته د جمعې پورز د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته ورسېده. په دغه سیالیو کې د غزنی سرلس د غزنی لسو ټیمونو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبان حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په لسګونه نندارچیان ورغلي وو او د لوبې ننداره یې کوله. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په غزنی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی د ستر لسو پیاوړو ټیمونو برخه اخیستې وه چې له 19 ورځې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلو به د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ تر سره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر غریب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې موخه له غزنی څخه د یو پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سژنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې د لسلو ډلې هغه د غزنی پیاوړې لسلو ډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوی وي. دغه لوبې هم د لپاره وي چې مثال مونږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
بل لور ته بیا په دغه سیالۍ کې د بریالي لوبډل سپانسر حاجی قاسم عباسخیل وایي خوشاله دی چې دغه سیالۍ یې ګټلې ده او تمه لري چې د دوی د لوبډلې ځینې لوبغاړي د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
ډیر خوشاله وي بيخي به اندازي زیات خوشاله وي ان شاء الله مش غوړ پاینده کې نور لوب دغه سپ مخ یو سپ نور ولایتو کې چې ان شاء الله مش خپل د کوم پاینل چې مش ګټلای دا نور ولایتو ته مش سلیکټ شوی او شیلو به پکې وک نور کلاړیان هم ډیر ته سلیکټ کړي ول ډیر وخت پس کلاس لوب کې ډیر داخله کړي ان شاء الله دا تمسته چې دا ور انډر 19 کې ملار شي
په غزنی کې دغه لوبغاړي پښنه چمنې کې نه بلکې په خاما او ډبرین مزکه په ډبرو خاورو او دړو کې لوبېږي چې ډیرای وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکو غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ لوري په غزنی کې د اکیډمۍ ځینې کارونه راته کړی دي خو د کرکټ د میدان لستخ توستون زو سره مخ یو
د میدان نشتون موږ لري غټو ستونزو سره مخ یو میدان نه لري د لوبې د ازمکه نه لري د سیموجلته میدان اور کودلته مشته دی اور کاری اجازه نه رکی تاسو وینئ چې دلته ډیره غټ غټ کند دي او ډیره ډبري پرتی دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ډیره ستونزمن کار ده موږ د دولت نه غواړو چې مشته ول ازمکه به لکی او بیا افغانستان کرکټ بورډ به ان شاء الله مشته د یو معیاري میدان دلته جوړي
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونو نندارچان راغلي وو او پای لوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد سوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زخه دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 شپږ 40 0
اوس په د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو د کندهار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړې ده دوی له اړوند ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي بلخوا د کندهار ښاروالۍ وایي د همکارو مؤسسو په مرسته یې د دغه ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوختي نور تفصیل په دې راپور کې واوري
دا د کندهار ښار مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوي رئیس نه دی پاک سوي په دې وروستیو کې د دې ښار په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د ښار ښکلا هم بدرنګه کړې ده د کندهار اوسیدونکو د چارې اندیشمن کړي او د ښاروالۍ له مسولانو غواړي چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بیلابیلې ناروغۍ هم خپرېدلای شي د کندهار ادب اوسیدونکو سردار اغا ورځ محمد
د مریضین د دې څخه پیدا کیږي هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې کم دغه ښاروالۍ راو باسي په دا ډامبرو باندې پرتی د شپو سره پرتی نو د دې څخه تقریبا مریضین ډیری او زموږ د ښار ښکلا هم ډیر خراب وي
دغه وسایل لږی چې دغه ورته ډیر کی او د کچرا د ښار څخه انتقال کی پر پورته کول کی مشکل نشته چې ریان ټول پاکسیوی دی پتاونه تقریبا ټول پاکسیوی دی مشکل دغه دی چې وز د کچرا له ځای پر ځای پاتې چې دغه نور همکاري د ښاروالۍ سره وسی چې د کچرا انتقال شي
د کندهار ښاروالۍ تازه د ښار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت د بهرنی موسسه په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې زرګونه کسان پکې په کار ګمارل شوی ترڅو په ښار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له ښاره یو باسي د کندهار ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزي امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د ښاریانو نه همکاري د یاد ستونزې اصلي علاملونه بولی
په دې پروګرام کې سلور میاشتو را په دې خوا شپږ زره کسان د دبليو اف د خاصه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه د تور کول کیږي د په ساحه کې د هر ناحیه په مربوطات کې کار کوي کچره راټولي یو ځای ساکيږي
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بېکاره وو او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام ته چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکوي. دا خو دوه ګټې سوې، یو د ښار پاک او بل موږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګ کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کې د لایسي بیلابیل ناروغي هم خبرې کړي.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د کابل په خوانیز مرکز کې پرونی حمله پکله کوي غندله. سرمنشي د وجل شو کسانو د کورنۍ لغړو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله کړې ده. ګوترش ټینګار کړی چې تعلیم یو اساسي حق دی او د تلپاتې سولې او پرمختګ لپاره ضرور دی. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د بریټ پکله کوي غندلې دی. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د نه نو بهرانیانو د نیولو خبر ورکړه. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خبره کړه چې په خبر پاڼه کې راغلي چې په نیول شو کې د جرمني، پولند، ایتالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. پیران کې پراخې مظاهری وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلن ماسا امینی د پولیسو د وهلو لامل سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر ماسا د زړه حمله راغلې و او په دې اړه تحقیقات کوي. د ماسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو پترڅ کې نږدې اتیا کس سان اوجل شوی دی. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې لناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندې کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو لوري د دې خاورې د هرې برخې د بیلدو د مخنیوي لار هم داده چې اوکراین پیوړی شي او سوله ټینګ شي. زيلنسکي زیاته کړه چې روسیا لموږ اغلا کوي. د دې اشاره دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا ته وچې هلته مسکو ټول پښتنه وکړه او ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. روسیې د دغه هیواد له خاورې سره د اوکراین د خاورې د یو شمیر برخو د یو ځای کېدو په محکومیت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د امریکا او البانیا له لوري وړاندیز شوی پریکړه لیک ویټو کړ، خو چین دغه پریکړه لیک ته سپین رای ورکړه. په امنیت شورا کې دا پریکړه لیک پر سر تر رای اخیستو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین څلور غصب کړي سیمې د خپل هیواد له خاورې سره یو ځای کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځېنی موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات کوي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده اماراتو څخه استرالیا ته روانه شو چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ویلي دي چې استرالیا ته د ملي لوبډلې وارلمه ختک ګټوره دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشرې میرمن ګاډا ویلي نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق او د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو شي.
Afghanistan is at a sensitive juncture. The international community needs
Afghanistan pe unazik padao kidai. Nariwala tulana bay da Afghanistan sa khada nashai mawad da qachaq aw dekalo nangawno ta da pukhtani la para chamtwalai wadari.
Payobal rapor ke bawawri che pa ghor wilayat ke da mutadina da darmalani markaz karkawun ko la shpa aw miyasto rahisi mashuna ne di akhisti.
از برج حمل به ایسو مدت 6
د حمل میاشتي رئیسی چشپک میاشتي کیږي موږ ماش نه اخیسته.
دا چارواپوهان ولید متادینو لرواني وضعیت څخه زوريږي. په دې اړه مو د خواجه فیض الدین صدیقی سره مرکه کړي.
زغوارم چې بیخي دغه مسلک نه وزمه به تر اندغه د چې زه بیخي ورته خدمت وکم.
د احمد په نوم یو متاد وای د اعتیاد لامل مور راڅخه هزار سو
دا انډیوال دوست یار دغه سی بي سورکې بدلارې تدیاړي چرازن شکونه.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
خدای دې خیر کی ولې ژاړي
ته؟ خدای دې انصاف دې.
څه پیښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هیڅ پوه نه شوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو سي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشري میرمن ګاډا ویلي، تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې څومره پر خپلو ژمنو درېږي او په راتلونکو میاشتو کې به د کوکنارو فصل د دې اعلان د اغېز څرنګوالی ثابت کړي. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته دې اندېښنو په اړه ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو وضعیت په مستقیم ډول نه څاري او په دې اړه د لومړي لاس راپور هم په لاس کې نه لري، ځکه نو د طالبانو د حکومت په تخمینې ژمنو او راپورونو بسنه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشره میرمن ګاډایویلی وایي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید اندازې په اړه یو تخمینی راپور چمتو کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به اعلان سي. میرمن ګاډایویلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه موادو تولید د نړیوالې ټولنې جواب او غبرګون ته اړتیا لري.
افغانستان په یو نازک پړاو کې دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو او لیږلو ننګونو ته د پوښتنې لپاره چمتووالی ولري او د خپل واس په اندازه له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له امله زیانمن کیږي. بزګران چې په راتلونکي فصل کې د کوکنارو د کرلو او نه کرلو لپاره ځانونه چمتو کوي، د نامعلوم سیاسي او اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
In the midst of dire economic and political circumstances,
د طالبانو د حکومت له خوا د کوکنارو د کښت منع کولو د اعلان جدې شپږ میاشتې پورې کیږي. د ملګرو ملتونو له نشه مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په دې موده کې د یو کیلوګرام وچ تریاکو بیه $190 او یو کیلوګرام تازه تریاکو بیه $120 ته رسیدلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ناروې د دولت دایمي استازي میرمنې مونا جول وویل، اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي او دا اندېښنې شته چې د دې لارې لاسته راغلي پیسو باندې نړیواله ترهګري له مالي پلوه پیاوړې سي.
په
افغانستان کې د کوکنارو کښت د نړۍ لپاره د نشه یي موادو د یوې لویې سرچینې په توګه اوس هم پر ځای پاتې دی. موږ په دې برخه کې سرپرست حکومت مسؤول او ځواب ویونکی بولو. موږ دا اندېښنه لرو چې د نشه یي بوټو له کښت او نشه یي موادو له تولید څخه لاسته راغلي پیسې به له مالي پلوه په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه د باندې ترهګري پیاوړې کړي.
افغانستان
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د دوی امنیتي ځواکونو سږ کال یوازې د سنبلې په میاشت کې 5000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي، خو د 1800 کوکنارو دقیق ځایونه نه ښیي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کوکنارو د کښت دوام د جشنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
اوس موږ په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنارم نه لرو چې چا دې کرلی، که کرل سوي هم بیرته له منځه وړل سوي دي او بزګران یې د قانون منګولو ته سپارل سوي دي. نو په دې اړه باندې اندېښنې بې ځایه دي او اس یو تبلیغات یې ګڼو.
د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې ادارې راپور چې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې سو ښیي چې په وروستیو میاشتو کې د سیمې هیوادونو په پراخه پیمانه نشه مواد نیولي چې له افغانستان څخه دې هیوادونو ته قاچاق سوي وه. د امنیت شورا په دې ځانګړې غونډه کې د فرانسې استازي د افغانستان په اړه وویل چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د کیمیاوي نشه یي موادو په تیر بیا د شیشې قاچاق د ډېرېدو په حال کې دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې میرمن ګاډا ویلي نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق او د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو سي.
Thank you.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکونکو له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې ولایت کې د معتادینو د شل بستریز مرکز کارکونکي وایي چې د معاش نه اخیستلو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بودیجې د نشتوالي له امله د دې مرکز روغتیایي فعالیتونه هم ټکنی سوي دي. په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې د دوی تشکیلات تازه د عامې روغتیا وزارت منلي او له دوی سره یې ژمنه کړې چې معاشونه به یې ورکړل سي. د موضوع نور جزئیات به زموږ همکار را سره شریک کړي.
غور یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د نشه یي موادو تولید او قاچاق ډېر دی. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین هم ډېر دي. خو د دې ټولو معتادینو لپاره په غور ولایت کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. خو اوس په غور کې د دې مرکز کارکونکي وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د غور د شلبستری زروختون یو ډاکټر عبدالغفار سروري وایي چې د ماشونو د ناخستو لامل له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
از برج حمل به ایسو مدت 6
د حمل میاشتې رئیس چې شپږ میاشتې کیږي موږ ماش نه اخیسته او ټوله کې زموږ ټول همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ له لوړ مقام په تیر بیا افغانستان د امیر وختاله وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د اجر تر ژره حل کړي او یاد زموږ لپاره یو عایداتي سرچینه پیدا کړي. په ټوله کې موږ د داخلي بستر معتادینو درملنه نه شو کولای. غور ولایت کې معتادین بیخي ډیر شوي. کله چې طالبان په افغانستان کې دوهم ځل لپاره واکته ورسېدل، د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول او پاتې مرکزونه هم د کارکونکو د معاشاتو او ناروغانو د لګښت نه درلودو له امله د معتادینو د بسترې کېدو خدمات کم کړل. په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې اجتماعي کارکونکی محمد ګل احمدي هم د هغو کارکونکو له ډلې څخه دی چې له شپږو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ما از آشه آواته کاملا
موگ لیاشه اوی باتی زخه پا بشول دول بیبرخی شویو او هیچ شی هم نلرو چی پا هغه در نروغان و خلق و خدمت بکرو. شپک میاشتی که گی چی معاشونمو ندیخستی. زموگ طول همکاران لستون دو سرمختی. هر چوک اقتصادی او کورانی ارتاوی لری.
نواز خانواده داره.
د غور ولایت روغتیایي چارواکي هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کارکونکو د معاشاتو مالی ستونزې مني. د غور ولایت د معتادینو د درملنې شلبستریز مرکز مشر ډاکټر محمد عمر لالزاد وایي د دوی کارکونکو د امکاناتو د نشټوالي له امله د معتادینو د درملنې لپاره د هغوی کورونو ته د موټرو پر ځای پلي ورځي.
پرسونل مې قبلا اینا شامل بودجه انکشافی بودن.
زما کارکونکو مخکې په پراختیا بودیجه کې شامل وو، خو اوس په عادي بودیجه کې شامل شول. اوس تازه هیلمندي پیدا شوې. د امیر وختي وزارت لخوا تشکیل منل شوې او هغوی په ملکی خدماتو کې شاملېږي. کله چې کارکونکو د 15 میاشتو معاش نه اخیسته او یو میاشت معاش هم د تیر کال پاتې وي چې ټول شپږ میاشتې کېږي، په دې صورت کې ګرانه ده چې د درملنې پروګرام عملي کړي. د روغ دود د درملنې په برخه کې د حمل د میاشتې لومړۍ نیټې څخه یو افغاني هم نه راغلی. زموږ کارکونکو د موټر او تیلو نه درلودو له امله د ناروغانو د لیدو لپاره په فیروسکو خار کې پلیزی معتادینو د درملنې لپاره تر محبس پوری بلې تک کړي. په غور ولایت کې مدني فعالان وایي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې کارکونکو ته د معاشاتو نه ورکول او بستري خدمات بندیدل د دې سبب شوی چې د غور ولایت په مرکز ولسوالیو کې معتادین ډیر شي. دوی اندېښمن دي چې که صحي خدمات په همداسې نیمګړي ډول دوام وکړي، دا وی رښتیا چې په خار کې د معتادینو د ګرځېدو لامل روغ ځوانان هم نشوته مخه کړي.
تر نو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکونکو له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس داد ازام راغلم اوز با پا گده میلوکو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
پا
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې پر منځنوی څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د نشه یي موادو په برخه کې ارواپوهان او اجتماعي کارکونکي د معتادینو د ژوند ترخی خاطرې اوري، او کله کله دا خاطرې د دوی پر ذهن او روان هم ناوړه اغیز کوي. دا چې دا رواني ستونزې څه دي، ارواپوهان ولې د معتادینو له رواني وضعیت څخه ځورېږي، او یو ارواپو له معتادینو سره د کار کولو په بهیر کې څه وخت د خوښۍ احساس کوي، په دې اړه مو د خواجه فیض الدین صدیقی په نوم له یو داسې اجتماعي کارکونکي او نرس سره مرکه کړي چې د معتادینو د رواني ستونزو ښکار شوی دی. له دې څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې مو د معتادینو په برخه کې کار کولو ته زړه ښه کړ.
دا معتادان چې تاسو د اخر کې ګوري پله لاندې دا په قبرو باندې ویدی د ورځې د شپې، او دا د ما مسلک ده. ما له دغه شفخانه ته بلار سم یو څه خدمت دوی سره وکمه، دا خو هم خرما ده هم ثواب، دوی ته به یو څه همکاري موسی.
دا د معتادینو سره کار کولو کې تا چی شی زوروي؟
وز ګوره چې کوم مریض سره زم سال آشنا یم، دلته خدمت ورته کوو، بیا چې دې جاینه رخصت شي چې دا کوم یو کور نه لري، ځوان نه لري، دلته مثال د فامیلی حمایت نه لري، او ګورم چې مثال دلته تپی سرای شمالی کې به ما ته به سلام اچي، او په ډیر بد حالات کې زه بیا ورته ګورم، داسې ډیر زړه مې ورته خرابیږي. بیا زه پوښتنه کوم چې دا ولې بیا غلاره ته راغلی؟ دا بیا یو ری په زړه شي چې والا کور مې دلته نسته، ځوان مې دلته نه ده، دغه شاید ډیر ما زوروي.
داسې تا زوروي بار بار د دغه سي مریضانو سره مخامخ کیږي چې هغه بیرته معتاد کیږي او بیرته د نشو خواته ځي؟ ستا زړه نه ماتی دا کار؟ یعنی تا خفه کوي نه؟ له کاره دی مایوسه کوي نه؟
دا څنګه مې نه زوروي؟ دا یو رقم ته کیږم چې زه غواړم چې بیخي دغه مسلک نه ووزم، چې دا مریضان کور نه لري، ځوان نه لري، دلته یو شرایط د کاري ورته نه پیدا کیږي، بهتر اندغه ده چې زه بیخي ورته خدمت وکم.
جالب خاطره له خپل کار لري چې کوم مریض د تداوي کړی په بد حالت کې دی راوړی، او بیا روغ شوی او په ښه حالت کې دی لیدلی، ته ډیر خوشاله کړی.
دغه تقریبا یو څلور کال پنځه کال مخکې ټول د مونږ تیم یو ځای لاړو هلته جمهوري پسې. یو مریض په ډیر بد حالت کې همالته پله لاندې و، څنګ نه داسې بده اوبه تیرېده او ډیر بد بوی کوله. دې ته ما ویلې چې ته ولې ځان نه تداوي کوې؟ دا ویلې ولاکه دولت غواړي مونږ تداوي کیو، بیرته یو کاروبار یو شرایط مونږ ته مساعد سي، نو مونږ ډیر خوشحالو. ما ویلې ته جیک سم واسره چې دا مې جیک ګورم چې دا پښې نسته او اوس هم دغه پښې زخم لري. ما ویلې څنګه؟ ویلې والا تاسې یو جی چیرته تلی وم، د پښه مې مات شو، بیا دلته ایران ته لاړم، ایران کې داسې راته پریکړه د پښه مې اوس هم زخم لري، نو دغه عمل چې زه کوم دغه درد و دا شیان ټول رکوي. ما ویلې ته داسې وکړه په دغه حالات کې دی که غواړې چې زندگی کې ځوان کې، نو ته مونږ سره راسه. دی ویلې زه صحیح ده. خدای راغله دلته شفخانې ته، تقریبا مونږ درې میاشت که درې میاشت څو ورځې مونږ وساتله ده. بیرته چې لاړو اوس فضل خدای ښه ځوان دی، برابر ده، اوس شکر ده یو ښځه اخیستی ده او یو دوه بچیان هم لري، او ډیر مانه تشکری کوي. کله کله داسې ماشومان ورسره همالته یي، بیا په هغه باندې زرګي باندې ورته وایي پدر امی ډاکټر است یا؟ بیا دی وایي چې اره ډاکټر از ما ډاکټر خوجه، خیلی از ما خوشحالیم. نو زړه مې ډیر ورته خوشحالي.
شپږ کاله ستاسو کار کړی د معتادینو په برخه کې، څه دي زده کړی دی له دې کار کولو؟
دغه مواد مخدر یو پانتون ده چې اوس که څوک دغه د دوی منځ کې، هره ورځ یو ابتکار ده. ابتکار څه رقم؟ چې یو مریض راځي
په ځان ته یو هغه اخلي شیشه اخلي، یا مثال د خبره د پال پاکي او دا شان پیدا کی چې زه ځان وزنم. بیا مونږ ډېر په شفقت مهرباني ورته وایي چې ته ځان وزنې، دغه کورنۍ د څه وایي درته، څو دقیقې مونږ سره کینی بیا به قناعت ورته ورکوو. د زیګوره دا یو مهارت لري چې یو سړی باید دومره مهارت ولري چې یو معتاد سړی په 15 دقیقې کې پوکی چې دا څه رقم ځوان ده، انشاءالله ورته پوهنتون نم ښده.
په معتادینو پسې به صحیح ته تلې، هلته به د معتادین راټولول، داسې کوم خاص خطر سره مخ سوی د کار په جریان؟
یو ورځ لاړو هلته، د یو مریض جیک سو یو سورنج د خپل په ځان کې زرقوله په ماغه سات کې سورنج سره داسې ودرېده. سورنج دغه پیچکاري مطلب ده، یعنی اچ آی وی، ایچ بی ایس، ایچ سی فی، یو موتات کولای شي چې ولري هم زمان. نو دای چې داسې په لاس کې ونیوله، دای مې کېنوله مالته، یو څو دقیقې ور سره کېناستم. ما ویلې څه فایده لري چې دا شیان ته کې، نو دا خو د تا په ګټه کې نه ده. دای مې هماغسې په یو دقه کې ډیر رات میکه، ما سره یو جه په امبولانس کې کېناسته. ویلې راځه تا سره زمه د نو ډاکتران سره نظمه چې کېناسته. نو یو ورې راته په زړه شو، ما ته ویلې چې که وخت لري درته قصه وکړمه، لنډه درته وکړمه چې دلته په چارقلا کې ځوان کوله، دا ښځې ماشومان ټول دینه بیل سوی وو. نو دلته چې تداوی وشو، اوس دغه یو زوی ده تقریبا 13 کلن ده که 19 کلن ده، کله کله ما ته زنګ وایي چې ډاکټر صاحب ستاسو تشکر میکنم، پدرم زنده شد.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریدئ چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. احمد په خوا موټر چلوونکی و، او له همدې لارې خپل مور پلار او ماشومانو ته روزي ګټله. خو کله چې په نشو اخته سونو ګټه جنې پاتې سو، او ژوند یې بد مرغه سو. دا چې احمد ولی او څنګه په نشو اخته سو، دا به خپل د لخلې واورو.
ما شکل واده وکړه، څلور بچو خاوند شوم، نو ورور را سره جنگ وکړه کور کې. زه لاړم کاډان خسر کرا، خسر رور مې دا دیشی ته ناستو پوډر اسکل، ما نه پیژاند. ما ته ویل راشه یو څو دمونه وه، غصه به دې سړه شي. بدبختانه شپه ګرونه الحمدلله زه پکې بدبخته شو. دا دغسې ذلیله ده، ژوند تباه کوي، مور او پلار جدا کوي، په خپله دا مرګ ځان ته راخلو. مخکې مې ډریوري کوله، دیاړي به مې کوله، هر کار به مې کاو، روغ صحتمن ومه، جوړ ومه. دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچاو، نو ما نه هر څه پاتې شو. کور رانه پاتې شو، مزدوري، ګاډی به را سره و، ما به ګاډي منځ کې څکل. چې نشه به م کوله، نو مونځ او دس به رانه پاتې و. نشه بدبخته شی ده، دا خو سلسله ده. اول چرس اسکا، همداسې را تیر شه، پوډر اسکا، پسې شیشه اسکا، دغسې مرتبک لږ لږ سره خیږي. اوس چرس و نشه کمزورې ده، چې په پاسه پوډر اسکې عادي زیات نشه کوي. وروسته په همدغه شیشه او پوډر زینه باندې ودرېدو، دغه مسکل. او دا مور او پلار نه لري، شیشه بوټی نه لري، شیشه خلق لیونی کوي، ټوله شپه به خوب نه درځي. کله به مې چې نشه وکړه، نو مور به راته ویل چې اوده شه بچیا، هیڅ خبره نشته، مه ډارېږه. دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي، بدې لارې ته دی اړي چې راځه نشه کوو. نه نو چې نن به دې وکړه، سبا به بیا ورته ورکړي. چې نشه مې نه کوله، 1500 به مې کور کې ورکولې. چې بیا به مې نشه کوله، 200 به مې ورکولې، 300 به دېخوا مصرف کېدي. کور کې به جنجال کاو، مور او پلار چې څنګه کامې ورکوي. مور کوه 1500 ورکوه، تا خو مخکې 1500 ورکولې، مور به پیدا چې نشه یې کړې ده. نو زه خپه یم. په ژوند کې مور او پلار لاندې پښو لاندې جنت دی. مور به راته ویل مه کوه نشې. زه په دغه بدبختۍ راغلم، اوس مې زړه پسې خوږېږي. نشه ښه شی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر ماښام مهال کور ته راځي، او خپل میرمن ګلالۍ لټوي. تر څه لټون وروسته ګلالۍ د کور په یوه تیاره کوټه کې پیدا کوي. کله چې بشیر کوټې ته ورځي، نو ګوري چې ګلالۍ زاړي. دا چې ګلالۍ ولې زاړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ګولالی و ګولالی چیرې؟
دا دې دلته په کوټه کې یم.
په دې تور شپه کې ولې یوازې په کوټه کې ناستی؟ څراغ دې ولې نه دی لګولی؟
ستا کور اسې هم ماته تیاره دی، څراغ څه ګټه لري؟
ولې خدای دې خیر کړي، ولې ژاړې؟
تو خدای دا انصاف دی.
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
تو خدای دا زما ګناه ده چې خدای اولاد نه راکوي.
ولې به ستا ګناه وي؟ دا خبره بیا له کومه را پیدا شوه؟
مور دې هر ورځ پیغور راکوي، وایي ستا بخت تور دی، وایي ولې اولاد نه پیدا کوې؟ ستا له لاسه به زما زوی میراث شي. ښه اوس ته راته ووایا، زه خواره کې څه کولی شم؟
خیر دی، مور مې سپین سرې ښځه ده، یوه خبره یې وکړه، مه پسې ګرځه.
که دا خبره یوه ورځ وي زه به یې وزغمم، که میاشت وي پروا نه لري، که کال هم وي پروا نه لري، زما خو هره ورځ همدا حال دی.
مور مې هره ورځ نه درته وایي، هسې وړه خبره دې ځان ته لویه کړې ده.
یوازې د مور نه ده، د کور نور غړي هم د بې اولادۍ پیغور راکوي، زه څه وکړم؟ اوس یې نو بیخي لیونۍ کړم.
خیر دی، صبر وکړه، داسې خبرې په هر کور کې وي.
نه نور صبر نشم کولی، اوس نو نږدې دی چې د ډېرو پیغورونو له لاسه مې زاره وچوي. و سړیه، خدای به کوي ته به کوي، یوه چاره وکړه.
زه څه چاره وکړم و ښځې؟ که زما په وسه وای په خوا به مې لا چاره کړې وای. ته فکر کوي چې زما اولاد نه دی خوښ؟
ما وویل کیدای شي چې ته یو مشکل ولرې، که یو وارې ته هم ځان ډاکټر ته ورکړه کې ګوندې خدای چې علاج دې وشي.
دا خبره هم سمه ده، سبا ډاکټر ته ورځم. اوس دې نو اوښکې پاکې کړه، نوره مه ژاړه. الله آفرین، شاباس.
سمه ده.
نه داسې نه کېږي، وخانده نو. آفرین، وخانده. رازا ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا، دلته پر دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېناستمه.
څنګه شو، معاینه دې وکړل؟
هو ومې کړل.
ته یې راکه.
ها، دا دې ډاکټر صاحب واخله.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم. کومه نشه خو به نه کوې
ډاکټر صاحب؟ دا پوښتنه دې ولې وکړه؟
دا پوښتنه ستا له ناروغۍ سره ډېر اړه لري.
عجیبه ده، نشه له بې اولادې سره څه اړه لري؟
ګوره ورور کیه، باید د ډاکټر ټولو پوښتنو ته ځواب ووایې. که کومه خبره دې پټه کړه، ناروغي دې نه معلومیږي، او چې ناروغي دې معلومه نشوه، علاج هم نه کیږي.
چې داسې ده نو ځان درته وایم، خبره داسې ده چې زه 15 کاله کیږي چرس کوم، او ښه ډېر کوم.
بس بس بس، پوه شوم، همدا د چرسو نشه ده چې ستا اولاد نه کیږي.
څه شی؟ د چرسو له خاطره مې اولاد نه کیږي؟
هو، چرس ډېره خطرناکه نشه ده، ډېرې ناروغۍ ځینې پیدا کیږي چې یوه هم بې اولادي ده.
نو ډاکټر صاحب، علاج مې نه کیږي؟
علاج دې کیږي، خو یو شرط لري.
څنګه شرط؟
شرط یې دا دی چې باید اول نشه پرېږدي.
ډاکټر صاحب، زه دې وارخطا کړم، ما چې ویل څومره سخت شرط به وي. دا خو نو څه خبره نه ده، بس سر له همدا نن څخه نور چرس نه څکم.
دومره اسانه کار هم نه دی.
ولې اسانه کار نه دی؟
ته باید اول د نشې علاج وکړې، کله چې د نشې علاج وشو بیا به دې له خیره سره د بې اولادۍ علاج وکړي.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب.
چې داسې ده نو زه به هم د شفاخانې پته درته ولیکم. شفاخانې کې یوازې د معتادینو علاج کیږي. ها، دا دې واخله، دا یې پته ده، هلته ځان بستري کړه.
کوهر دې ودان ډاکټر صاحب، همدا اوس دستي ورځم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.